احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوال غونډې لپاره خبرو د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واکې دریم غړي ته وسپاري په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووېډ 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلي او خپل د سره راسي او سره کشي دي اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي
ښاغلی خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شارپ چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سختو پر نه کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د دیارلس تنو مړې موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول د جرمني د اوبرګونزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو د جرمني رسنی وای یو افغان چې ودیش کلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وشلې ده د میرمن هم افغان ده د پولیسو په وینا دغه افغان چونو می پټ ساتل شوی په بس کې د دوه سپرلیو او د خپل لسو ماشومان په مخ کې خپل میرمن وژلې ده پولیس وای چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره یې له هلیکوپتر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې ونیو نامعلومو وسلوالو د تورغونډي ګمرک امنیتي مسول وشه په هرات ولایت کې وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډي پر لور لویلار د تورغونډي ګمرک د امنیتي ټولي پر مسول میرویس حمله وکړه هغه ووشه او د نوموړي درې ساتونکو وتښتول د ترکیې چارواکو د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځنډول شوې دي خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ثواب ویلو په اړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل جواب د زده کړو درسونو هر اړخیز خپل واکار ځونه پیل کړي دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت ته نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو ګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیات کړو بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ټرمپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه د وویل د ملګرو ملتونو د اداره د خپل اصلي ماموریت په ترسره کولو کې پاتې راغلې ده پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغه نیمګړتیاو زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پریشتي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداري دی د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر بوسي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده د ترکی چارواکو د کورونا ویروس ته خبرېدو له کبله د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سش کال په منی کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو، ځوانانو او سپورت او همدارس د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغزستان کې پیل شوې. په کوچیانۍ مسابقو کې آس ځغاسته، څانګه، غشي ویشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبره وو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یوه سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه او پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولې د کار په اړه واوري.
تر تاریخو ډېره ګټه هم کوي، تر تاریخو ډېر کښت هم ډېر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، دس دوه کښت کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله څېړو.
مارکیټ کې مې دکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نیمې کړي، لږه تاوان مې.
د ښځو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د ښځو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کې زه خپله خیاطي کوم، نغ مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و، وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کنفرانس برخوالو په طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډه د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنجشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکي مرشوبلو د پای ته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانند طالبانو په حمله کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
initial agendas including ceasefire
په لورنې ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خو ترمنځ پر اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارات په دې به په موازي ډول خبرې کیږي همداراز به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 1900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه د سه شنبې په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکړ د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی و خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه دی تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي
په کابل کې د نږدې 60 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي دوی په څنګه په یو سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي که څه هم د دې خبرو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده خو ورلمخې د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوې سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقې په اړه د خپل ژمنو په عمل کې دوه سره ترلاسه کړي نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي یعنی د جنگ له لارې ځانته مشروعیت پیدا کوي مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکا هم سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي
ډاکټر جلالی زیاتوی چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای سي خو شرایط بیل دي او د شغل جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي
د دوی په سیاسي حزب د دولت لپاره ز فکر کوم د دوی په خپل منځ کې د ظرفیتونه او اړتیاوې شته په دمانه چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسي مبارزاتو پوځي مبارزاتو او نړیوالو سره د مناسباتو له امله دا تجربه لري کولی شي چې نظرنه استفاده وکړي او په یو سیاسي ګوند بدل شي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د حزب په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري؟
ښاغلی ستانکزی په یوه ګڼګوندي ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډېره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې سوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای سي په یو سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. له دې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساسي کمتري یا د کمبود کار دی.
ښاغلی یوسفزی وایي طالبان له یوه ډیر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم له امنیتي اړخه ترې واحد خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغې شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرته دوی سولې ته رسېږي بېرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلوده چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولی چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي نو کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځای نیولی شي. په تیره بیا چې همې کرل اسانه دي او همې ګټه شده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو دمګړی به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. ورځپاڼه د حکومت د یوه ویاند هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه وروسته له هغې کوي چې طالبانو د خپلو 200 بندیانو اصلاح شوی لست ور وسپاره. نیویارک ټایمز زیاتوي د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشې کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشي کوي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشي کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلي فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کېدی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالی اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړي نه دي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یوه پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالي سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول د دیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په وو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤولو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د ده د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د وی برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالد ترامپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ترامپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړي دي. ډونالد ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم به له خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر شم زه سیده خاطرې ولسوالی اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي خو زموږ د خاطرې ولسوالی سړک نه را ډامبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل موږ خپل دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیګ شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیګ شوي دي چې مخکې وکړدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی. خاصتا په هلمند کې تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسلو چارواکو څخه می غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او دا کارون ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره خدای پر لاس دا تاسو دا کارونه ته د پای چکی شو دی. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدل شئ چې مونپلي د کوکنارو ځای نیولی شي. په تیره بیا چې همې کرل اسانه دي همې ګټه شده. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلا مشورې مسله څېړل شوې ده چې مشوره شده کنه ده. او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده چې د ښځو د کار مسله څنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې میرمنې بې سرپرسته پاتې شوې دي او دوی مجبور دي چې د خپلو ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې څېړل شوې ده. خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د ځنګ لامل دي او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام چوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له باباجینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید غوړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړی غواړم چې ډیر احتیاط په احتیاط کام واخلي. شفیع جان زادران د خوست نه د شاکوټ لیکي طالبان او حکومت ځانونه من څخه راکم کړي. حمیده نظری لکلات لیکي طالبانو د سیاسي سانسور لاري بین الافغاني خبري لخن سره مخامخ کړي. اتل زابل لیکي طالبان خلق د سپر پتوګه کاروي ځکه ملکی تلفات را مست کیږي. قاری محمد نبی لنا دلیل لیکي په نادالي کې غلاوي زیات شوه دي. خپلواک صاپي د لغمان د لشنګلي کې ملکی مرجوبله خورا زیاته شوه ده. باید اوربند شي او جګړه ودری شي. یوسف اقبال له خوست لیکي د افغان حکومت هغه پریکړه چې شاوخوا شپږ سوه بندیان نه خوشي کوي د دې پریکړې هرکلی کوو او هغه باید آزاد نه شي تر څو محاکمه شوي نه وي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې درېمګړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواژه. د نو روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کروندګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کرو خو حکومت یې ممپلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته یې تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې تخمه پوچ و ډیر ځایونه ناغسوي او نه دشنی سوي. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی بلکې د ناروغۍ لامل کیدای سي. د نادالي ولسوالۍ د چانجیر اوسیدونکی تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده یې له ورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خدای ده چې دا کښت مصرف نه لري. مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شبه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلیو ناغه او هغه ځایونه کښېنه وي چې نه دي شنسوي او هم هغه واښه لمځکې وکاري چې د پلیو د کښت لپاره موزیر دي او د ودې باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقمه موږ کړو درې رقمه یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه هم ځکه وخت خلاصېږي. درېیمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسوي. تقریبا څلور نیم میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسوي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه یې پلی کرلی دی. په نادالي کې که څه هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کرلی دی ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډیره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېره ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشې دی بخیر ډیر دی او سړی هم د غونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم د غونه ډیر دی. تر تاریخ ډیر غټم کی تر تاریخ ډیر کښتم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي دا دوه کښ کیږي دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی دا پیل نه چې ورته ګوري دغه نه ویني دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږسو تر اووسو پورې ځان رسوي په شپږسو اووسو کالدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرله نو باره پټی چې تر وخت ګڼ ته اوس من په 15,000 په 1,000 روپۍ دي نو ته دغه دوغن پورې دوغن فکت.
د پلیو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډېره سوې ده.
تقریبا په 5290 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېل هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت په سطحه حاصلات دروي 1845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کاله د تیلې نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده تر څو تیلې نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
ښاغلی الکو، ازادي راډیو ته وویل که پوچي چې د پلویو سره د بزګرانو علاقه ډېره سوې ده نو ځانګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجۍ کښلو، پاکولو او وروسته پروسس دپاره کار کوي. چارواکی وایي د هلمند پلی ډیرې هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچو کې کارول کېږي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند د نادالي ولسوالۍ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل م کول او مور یم خویندې م ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول ښځې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په ناداری کې تیروي. ولې یو شمیر ښځې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي؟
کار زده نه یم خورجان، د مجبورۍ باندې دغه دوډې ټولوم.
یوه ښځه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
15 کاله کې زه خپله خیاطي کوم او نغ مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس په راپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه، دا متل تل په خبرو کې کاروو. او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي
ناجیره یم بچې کار کوی نشم لاس مې مای د دوه لاس مې هم خراب ژبل دی د کار کوی کالی منځلی نشم خاون مې بچې نور ښځه اشتمانه بیل دی او دانې بچیان مې دی خپله یم اته کسان دی شپې دانه انجینې دی درې الکان دی په خدای که نور کار زده نه یم خورجان د مجبورۍ باندې دغه دوډې ټولوم څرنګه و 500 روپۍ او 600 روپۍ دغه دی دغه حال دی خورې دغه خیمې ته و سیږ یخ دی باران دی واوره دی د خوراکي شی نه لرم بچیه د بچیان مې دیګه وګټګه پراته ته کور سره د سلای مې نشته درې الکان مې دی وړه دی غټان نشته
په کارتینو کې لنانوایی سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چی نانوی ته ل راغلو خلکو یې خیرات راټولولو خبر یې را سره وکړي او په ژړغونی غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. وی ویل چې کار کول ته زکه زړه نه کوي چې مهارتونه یې نه دیسته او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کار ګرځم، وای بخشات پوره ده، وای تیس منځره، وای ته څه کوي؟ ته کورګي خدمتګار نه راو، مړنه بیکار ده، لکه من کوچنۍ ده، درې انجلان دي، درې الکان دي، کار څه پیدا وشي کوم؟ خو نوسته کار نشته، هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي. هر روز هزار ورځ یو لازنه جوړی خو کیږي، لکه من مکتب چې دی، سم مکتب په کور یا دکان کې کار کوي، مزور ده کار کوي، یو نیم سو دوه سو کوي ورسره نکېږي. کرای ورته مشپټ کوچنۍ دي، منځره مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې دا سم معلوم کیږم چل ساله.
غر که څومره هم جګوي په سر لار لري، دا یو هیله بخونکې حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاوند مې نسته، شهید شوی، درې ماشومان خدا نو خپل مشکلات مال کې لورونه مرسته نه کوي، نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس منځمې مور سره یم، مور مې کنه سهار څنګه یې ښځې سه خپل کار تر ازم هغه نه کوي، او لورونه مې خسر مې خو هغوی رانه چودا دي چې هغوی سه زه کار نه لرم، نو ما سره کار لري چې لږ دې وخوړ یا ډېره وخوړل. 15 کاله کېږي زه خپله خیاطي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. اول مې چې سړی شهید شو نه یو کال مې خسر سره ډېر مشکلات راباندې راغی، کنه چې ډوډۍ هغه به و ماشومان ته به نه ورکول، نه به هغه خوښې مې ډوډۍ به ماشومان ته به نه ورکول، یا به یې وهل یا به یې هغه کول. اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله، درس کې ماچوم، خپل درس هم وایي، سبق ته لیکم. زه وایم چې ماشومان یو درس کې واچوم، یو شیطان جوړ سي.
یوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. افغان ښځو تل د تاریخ په اوږدو کې د ژوندانه په هره برخه کې لزانه اتلولي ښودلې ده. رڼا چې نه کاله کېږي خاوند یې ورک دی، د خپلو ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشاله ده، که څه هم ډېره ستومانه کېږي.
دوه مې هلکان دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم، خپله مې یمه، د اولادو مې ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم، خپل ځان استوار نیسم، مقام تر سره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی ورسته به راته خسي، خوښیږي مې چې زحمت وباسم، کار وکوم، د کار کولو د زحمت وستلو آینده به ډیره ښه راځي. هیڅ څوک نه لرم، پلار مې ده بیچاره، خپل سپینګیری سړی ده، مایوبه ده، ګرځېدلې نس، ما ته هیڅ چا نه الکړی ده او نه چا دا مرسته را سره کړې ده، د مال د کار له وجې نه د ما اولاد زه کولای سم چې یعنی هغه درس، هغه تعلیم، هر څه ته زه ورسوم، هر څه شی ووایي چې په لږ باندې قناحت یوونه کوي. یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي، اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغانۍ ما ته راکوي، یعنی دا په دغه باندې ما قناحت کړی ده. اول کار می دا و چې ارایشګاوه، چې زه راغلم ارایشګاته، تر درې میاشتو پورې یعنی چې د ارایشګا کرایه ما خپل جوبه ورکړې ده، تلیمه راغلیمه، وروسته له درې میاشتو نه چې لږ کار سره زه بلده سولمه، به ما خپل وسای سره خبرې وکړلې چې وسا دې خپل ما ته کرایه راکوه، چې زه نور توان دي کرایه نه لرم، بیا غي ما ته هفته کې 200 روپۍ راکولې.
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپل بخو ولاړ وي او ځان ته کار او لاسته راوړنې ولري. جميله اخونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې لډې ستونزو ګاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوي او ان نورو اړمنو خزو ته د کار زمينه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم تر سره کوي.
کله چې ما د 2000 نه کار شروع کړ، نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل دستکولونه او د لاسي صنایعو د شوینه به ما جوړول، په لاس باندې به ما جوړول، نو کارګر د شوینه معنی پیژندل. هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شوینه هیڅ مشهور شوی نه و، نه چا پیژندل.
نو موږ سره تقریبا اوس 400-500 نفر کار کوي په لسوالۍ په کورونو باندې کې، هغه ته بیا موږ د خپل خام مواد ورکوو، هغه جوړوي، په دې هغه
مقابل کې موږ پیسې ورکو دغه اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زده مال زیاتره لګما نو اغه نه بیا ماته دوه دفي د وطنامه راغله موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي خو کله چې یو بي سرپرست خزیته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومان نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل پخو ودرېږي دا چې د کار کولو او په ځان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري دا به لدوی واورو
زمانم حفصه ز یو تن استاد يم خزي باید د خوند یا د بل چا د وګو بار نه وي ز خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته حال دا چې خوند می هم کار کوي
زمانم خان ولی عدل دی زما په نظر باندې خزي باید کار وکړي هغوی باید عاید ولري ز فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي هغه سرپرست لري کني لري
زمانم نفیسه دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدون کې هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل خو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بینی اوسی
اکثر خزی غواړي چې په خپل پو ودرېږي خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي دا چې دی وړو کې کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو دا به په دغه مرکه کې ووري چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړی اغلی مینا شیرزاد سره کړی دا
اغلی شیرزاد په افغاني ټولنه کې اکثره خزي د ستونزو سره لاس او گریوان دي په خاص توګه به سرپرست خزي ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي خود کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي استاسي په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادو محترم اوریدونکو لمړی زما سلامونه او نیکی هیلی ومنئ د دوی د حل لار ما په نظر باندې دا ده چې د منګه هغه خویندې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایع کې هم کوم لاس لسی نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچي تر څو پورې چې و حلاله دوی لاس ته راوړي د دوی د حل لار ما په نظر دا ده چې دغه خویندې چې په هر ځکه ژوند کوي د منګه په هر منطقه کې شکر منګه مسلمانان یو د چونه اسلامي ټولنه د په مساجد کې ملای امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګان هم لرو د خویندو کورونه باید په نخه کې او د خویندو سره خبرې وکي او بل اخر د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوته دی حل لاره پیدا کړي خصوصا د خزو چارې سات په دې برخه کې ما په نظر باندې باندې مسولیت احساس کی دوی ته په هر محل کې چې لازم وي او ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کی د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کول شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزی تر څو پوری د زراعت بخش کې د پروسس هغه کار لارې چارې چې دی هغه هم هغه دغه زده کړو کی په بیا د خویندې چې کله مهارتونه لاس ته راوړل او په هغه باندې پوه شول اګه شول هغه د پاره هغه اولیا څه سامان لوازم مواد چې لازم دي هغه ته باید ورکول شي تر څو پوری هغه په لمړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کی او د دې ترڅنګ ک د سواد موزه کورسنه ورسره هم وی د بدیره خوی زکه په غواله باز شایونه باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیون او د غوی هغه لاس راوړنه چې کومه ده هغه خپل دغه حساب دادی وکي نو دا بدیره خبره وی دغه خویندې بعضی وخت کې موږ وینو چې خصنا کډوال هغه ماجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغه بعضی وخت کې د کوڅونو خاور خاشک هم ټولې او لړګي ټولې دوی شاید بعض امر سره مصاب شي نو د دوی خویندې سره باید هغه مرسته وشي چې هغه په لومړي سر کې د ساتمې د خوانه او سلام مرسته وشي چې د دوی هغه معاینات تر سره شي د معاینات نو وروسته موږ تاسو پیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده صحت او سلامتی په نتیجه کول شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه تر سره کې فعالیتونه وکړي او په ټولنه کې یو ځان په خټو ځان ثابت کړي په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی
ډیره زیاته مننه
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و پام دې ځای پاتور رسیدا تربیا د خړای پامان
کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې غټې لري استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده
ولی ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري
و اسلام خو پدوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي
خو ګورئ نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو زه سهار ګل مرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي
اگو اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیټلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي همدارز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیټلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بې مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست کور سره مشوره مې نه مې کړي له زیات تاوان مې ولاړ ډېر جګر خو مشمن وکړو زموږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې همدې لپاره له زیات تاوان مې کړو په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه اوګاره شمه ونو ولاړ نو زموږ کور زموږ پلار مور مونږ سره مشورې نه کوي افغانستان
د مشورې اړینوالی لدې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبره ورته وړاندې کوم دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هملاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وای چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي نوموړی وای
نو مشوره ډېر ښه شوې ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده
پر ارسه که چو سیگه
هر کار که مشوره مشوره خو هر کار که خدا
مشوره که دا گټی دی چې یو انسان ټول مسائل باندې نشه کولای چې پوشي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کی هغه پایله بد وي خراب وي خو مشوره ډیر ښه شی دی چې سره څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسو په خوانی کسان چې مشوره کوي خلکو سره کې نستل مثال ډیر غټ ستونزه وو هغه به حل کړل لکن اوس چې مشوره نه کې د غلط زموږ تاسو مملکت کې ارزای کې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات کو به هغه ناکام وي
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی
رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله د پاره دې چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله بعضې باید درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه و بې مشورې د دا کار نه کوه نو موږ تاسو ته هم د توصیه په مشورې سره کړې ده څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به ګ سره وانی نسی انشاءالله برحمان آکار شب خیر سر و سر ترسیش و استان خوب دوار تاس بخبل طول عمرات که مشوره سر وکر
درن اوریدین کو د خبرونی پا دی برخه که د موضوع پا تلاو د عام و خلق و نظرون هم لرو پا گرده یورو
وای دیسا مشوره خامل چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح
زه احمد الله احمد چرسایو سایو سیدون کې مو فرنګ کور مکرانه کې مشوره کول خو ډیر ښه دی اوس یو څو کار کې به سکورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او که شان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي مشوره کول ښه شه
زمانم احمد گل ده جالبات و سیدون که مشوره خو خدا پاک مونگ تعمر پدی کنه چه تاسو پا هر کار که مشوره کوی او مشوره دسته چاس رو که چه آقا یعنی پویی وی پا هر کار که چه مشوره وی نواغی که خیر وی
خبوردین کو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو
د مشورې ګټ پاړه برته معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې ګټې لري ستا ژوند پر مشورو ولاړ ده که چېرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخ ته ځو یوازې دا نه چې مینه او محبت به پیدا کېږي مسؤلیت به خپرېږي د کورنیو ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي هر یو غړي ته به دا ورښیې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم کولی
د چا سره باید مشوره وشي
داسې خلکو سره مشورې وسي چې هغه نیک نظرونه لري البته یو څه یې حاصل کړي وي په ژوند کې کامیابه وي اقلا او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیابه لیدل غواړي دغو کسانو سره مشوره ضرور ده سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي یعنی یو کار ته کوي هغو پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي هغو سره سل په سله کې باید مشوره وسي هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولی سوای مختخه مشورې را کولای شوای د کور غړي بالکل زموږ مرګري
خلاص سلام صاحب اوس راځو حالات البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي به مشوره وشي په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو حریان یو گیچ یو چې موږ نور څو او حالات نه سو ارزولای نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره عموما خلک داسې وایي
تاسو سترګې پټې کړئ او وګورئ سي د چیش کامیابی زیاته. که چیرته ته اتیا فیصد باورمند نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسوي. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وشي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کړي، احساساتو پر بنیاد باندې وي.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شي، خصوصا مشران، چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل میرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره، دوستانو سره، مشرانو سره مشورې نه کوي؟ دلته علت تاسو بولئ؟
ډېرې داسې کسان شته، هغوی شاید عادت شوي همداسې وي، له پخوا وختو څخه عادت شوي همداسې وي، ځکه چې دوی زیاتره وخت فیصلې خپله کړې دي، نو اوس عادت ته ضرورت دې ته نه ګوري. دا فکر کوي که زه چیرې چې خوښ کړم، حتی په بعضې کلو ځایو کې موږ خلک لرو چې د اختر کالي له بوټونه، جامې، هر څه خپلو بچانو ته یا کورنۍ ته دی فیصله کوي چې کوم رنګ باید وي او کوم ډول باید وي، هېڅ خوښې او بل شي ته نه ګوري. دا د دوی عادت شوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او که ونه شي کومې بدې پایلې به لري؟
بدې پایلې همدا دي، کوم کار سي یو مشر کوي، مشوره یې له خپل یو بچي سره یا مثلا د کور له بل غړي سره، له خپلې مېرمنې سره ونه کله، احیانا که هغه غلط راوځي نو دې دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ به نفرت پیدا کیږي بالاخره، ځکه عمومي به ورته ګوري ټوله پړه به د دې مشر په غاړه باندې.
وګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو. تربیه خوښه.